द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنه یو سهار مو په خیر د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ورستې سهارنۍ خبری خبرونه ته مو بیا هم زبرکوال میخیل هر کله کوم د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین دی نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده وخت په پېښور کې د سهار 8:30 بجې په افغانستان کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان د مرکزی حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی چې لمخې به جمعیت علما اسلام ګوند د اکتوبر پر 1 د اسلام آباد حساسو سیمو ته د احتجاج لپاره نه ورځي د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو وروسته د طالب ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ک کوردي وسلوال د دې اونۍ په پیل کې له سیمې ونوځي نو په ضد به بیا جګړه پیل کړي او سم پام وکړی بشپړو خبرونو ته حکومت او اپوزیشن ګوندونه په اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نامه کېدونکو احتجاجونو په اړه د مذاکراتو په نتیجه کې یوې پریکړې ته رسیدلې دي د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د دې تړون په اړه میډیا ته پرون وویل اپوزیشن ګوندونو دوی ته ډاډ ورکړی چې مظاهره چان به د اسلام آباد حساسې سیمې یا ریډ زون ته نه ورځي او د پرامن احتجاج په وخت به سړکونه نه تړل کیږي د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي په دغه لیکل شوې لوزنامې د اسلام آباد ډپټي کمشنر محمد حمزه او د جمعیت علما اسلام د اسلام آباد جنرال سیکرټری مفتی محمد عبدالله لاسلیکونه کړي چې تر مخه به احتجاجي مظاهره د اسلام آباد د ډی چوک پر ځای د جمعیت علما اسلام یو مشر او د اپوزیشن ډلو د رهبر کمیټې چیرمن اکرم خان دورانی هم د دې خبرې پخلای کړي چې مظاهره چان به د اسلام آباد ډی چوک ته نه ننوځي د پاکستان حکومت د جمعیت علما اسلام ګوند د یو مشر او پخوانی سنیټر حافظ حمدالله پاکستانی شهریت ختم کړی او هغه بهرنی ګڼلی دی د پاکستان د برېښنایي رسنیو د څار اداره یا پیمرا وایي دوی ادارې یا نادره یو لیک استولی چې پکې پخوانی حافظ حمدالله بهرنی ګڼلی د نادرا د لیک په رڼا کې پیمرا پاکستانی رسنیو ته امر کړی چې نوموړی خپلو پروګرامونو او بحثونو ته ورونه بولي حافظ حمدالله له امریکا ژغ ډیو سره په خبرو کې په دې اړه توند غبرګون ښولی او وایي پاکستان پر شهریت ډرون برید کړی حافظ حمدالله وایي د خپل شهریت د بیرته اخیستلو لپاره به قانوني جګړه کوي د پاکستان پوځ دا وکړه چې سږ کال د فروری له 28 را په دې خو د کشمیر په ویشون کې پوله یا لاین اف کنټرول تر شپېتو زیات هندي پوځیان وژلي او ګڼ شمیر نورې ژوبل کړي دي د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور تیر ورځ پر ټویټر لیکلی په تیرو اتو میاشتو کې پاکستان د هندي پوځ ګڼ شمیر پوستې هم تباه کړي دي د پاکستاني پوځ لخوا د شپېتو هندو پوځیانو او د ځینو نورو د ټپیکولو داویته هند سمدستي غبرګون نه د ښکار کړی خو هند هم په دینځ دی وختونو کې څو کارته پر کنټرول لاین په نشټو کې د پاکستاني پوځیانو د وژلو دا وی کړی دی د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي داروای د لکه مروت ضلع له سرای نورنګ سیمې د پولیو یو بل پیښه رپورت شوی چې ورسره په خیبر پښتونخوا کې له پولیو د متاثره سو ماشومانو شمیر 500 ته ورسید د دې تازه پیښې سره سش کال په پاکستان کې د پولیو څخه متاثره سو ماشومانو شمیر 100 پورته سو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو وروسته د طالبانو په دریځ کې بدلون راغلی او وایي هغوی د مذاکراتو د بیرته پیلېدو غوښتونکي دي ښاغلی خالد تیر ورځ په بروکسل کې د افغانستان په اړه د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پای ته رسېدو وروسته خبریالانو ته وویل هیله من دی چې له طالبانو سره نوي مذاکرات له ښه موقف څخه ترسره شي ښاغلی خالد زیاته کړه چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان په چلند کې بدلون نه دی راغلی نوموړي دعوا وکړه چې اوس هم د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د کوټې شورا لخوا په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه ترسره کیږي اسدالله خالد له نورو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه وویل اوس هم له طالبانو سره بهرنۍ همکاري یوه جدي ستونزه ده چې وایي د له نړیوالو او سیمایزو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو ښکارندوی کوي. پر همدې مهال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په ټینګار سره وویل په افغانستان کې سوله د اکثریت غوښتنه ده، خو وایي چې تر څو د سولې تړون لاسلیک شوی نه وي د طالبانو پر ضد به جګړه روانه وي. او وروستی خبر دا چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر ورځ ویلی دی که د کردانو وای پی جی ملیشا د دې اونۍ په پیل کې د ترکیه او روسیې لخوا په موافقه سوې وروستۍ نیټه پورې له سیمې ونوځي، نو د هیواد پوځ به د شمالي سوریې له پولې څخه ترهګر پاک کړي. په دې اړه تیره ورځ د ترکیه ولسمشر اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له تور سمندرګي سره په سوچه ښار کې یوه موافقه شوې وه. روسیې ویلي چې د دوی نظامی پولیس او د سوریې سرحدي ساتونکي به د پولې له 1.5 کیلومتره په سیمه کې کردان وباسي. انقره وای پی جی ملیشا ترهګر ډله بولي او د امریکا متحده ایالاتو لخوا د دوی پر ملاتړ باندې سختې نیوکې کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د امریکا غږ دی ریډیو د واشنگتن ڈی سی سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. په دې ورستۍ سهارنۍ خبرې خبرونه کې درته د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه لرو. د پاکستان د مرکزی حکومت او د اپوزیشن ګوندونو ترمنځ پرون د شپې ناوخته مذاکرات شوي او دغه مذاکرات کامیاب شوي چې له مخې به جمعیت علما اسلام ګوند د اکتوبر پر 1 د اسلام آباد حساسو سیمو ته د احتجاج لپاره نه ورځي. تفصیل د بختور شاپور رپورټ کې اورو.
د پاکستان حکومت او مخالف ګوندونه په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ په نامه کېدونکو احتجاجونو په ځای یوې پریکړې ته رسیدلی دي. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د دغه تړون په اړه میډیا ته د تفصیل ورکولو په وخت وویل مخالف ګوندونو دوی ته ډاډ ورکړی چې مظاهرچیان به د پایتخت حساسه سیمو یا ریډ زون ته نه ورځي او د پورم نه احتجاج په وخت به سړکونه هم نه بندوي. د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي په دغه لیکل شوې لوزنامې د اسلام آباد ډیپټي کمشنر محمد حمزه او د جمعیت علما اسلام د اسلام آباد جنرل سیکرټري مفتي محمد عبدالله دستخطونه کړي چې تر مخه به احتجاجي مظاهره د اسلام آباد د ډی چوک په ځای په اسنائن سیکټر کې د اتوار بازار په میدان کې ترسره کیږي. دغه دستخط شوې لوزنامه د پاکستان په اخبارونو کې چاپ شوې چې مهم ټکی یې داسې دي. فریق اول یعنی حکومت به د مظاهرچیانو په لارو کې خندان نه ولاړوي او نه به د هغوی د خوراک رسد تړي. فریق دویم یعنی جمعیت علما اسلام ډله به د خپلو احتجاجونو د لارې د عامو خلکو د بنیادي حقونو سرغړونه نه کوي. دا به د فریق دویم یعنی د جمعیت علما اسلام ذمواري وي چې مظاهرچیان د جلسې لپاره د ټاکل شوي ځای نه بهر لاړ نه شي. د جلسې دننه امنیت خوندي کول به هم د فریق دویم یعنی د جمعیت علما اسلام خپل ذمواري وي. د جلسې مشران به انتظامیې ته حلفیه بیان ورکوي چې په انوسی کې شامل په ټولو شرطونو به پوره عمل کوي. او بل دا که د انوسی یا د دې لوزنامې د یوې نقطې هم سرغړونه شوه نو په ضد به یې حکومت قانوني ګامونه پورته کوي او ورسره به دغه پریکړه هم ختمیږي. د دې ترڅنګ که د دې لوزنامې سرغړونه وشوه او یا د چا شخصي یا سرکاري ودانو ته زیان ورسېده او یا د چا ژوند ته نقصان پیښ شو نو د فریق دویم یعنی جمعیت علما اسلام په ضد به قانوني کاروایی کولی شي. په دغه لوزنامه د اسلام آباد ډی سی محمد حمزه او د جمعیت علما اسلام د اسلام آباد د څانګې جنرل سیکرټري مفتي محمد عبدالله دستخطونه کړي دي. د خالی پشپنا وخت د جمعیت علما اسلام یو مشر او د مخالفه ډلو د رهبر کمیټه چیرمین اکرم خان دورانی هم د دې خبرې پخلی کړی وو چې مظاهرچیان به د اسلام آباد ډی چوک ته ننه نوځي. نوموړي دا هم ویلي وو چې دغه احتجاجي مظاهرې به ډېرې اوږدې هم نه وي. جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې اعلان کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه به په اسلام آباد کې د عمران خان د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې کوي. دوی تور لګوي چې دغه حکومت په انتخاباتو کې د درغلۍ په اساس جوړ شوی او دوی به تر هغه احتجاجونه کوي تر څو عمران خان استعفا نه وي ورکړي. خو حکومت دغه تورونه ردوي او عمران خان تیره ورځ میډیا ته ویلي وو دی به په هیڅ صورت کې د خپلې څوکۍ نه استعفا ورنکړي. د حکومت په ضد د ازادۍ مارچ په نوم دغه احتجاجي مظاهرو کې د مولانا فضل الرحمن سره د پاکستان اکثره لوی سیاسي ګوندونه لکه پاکستان پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي او یو شمېر نورې پارټۍ په ملاتړ کې ولاړې دي.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه سره ملګری یې.
د افغانستان په اړه رپورټ تاسو ته راګرځوم. د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه شوه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې غونډه کې ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو وروسته د طالبانو په دریځ کې بدلون راغلی او د په وینا چې هغوی اوس مذاکراتو ته د بیرته پیلېدو غوښتونکي دي. تفصیل منظر شهید راوروي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو په دریس کې تغییر راغلی دی او هغوی له سره د مذاکراتو پیلېدو غوښتونکي دي. خاغلی خالد د شنبه یا خالی په ورځ چې د اکتوبر 28 نیټه وه په بروسلز کې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پای ته د رسیدو وروسته خبریالانو ته وویل هیله من دی چې له طالبانو سره نوي مذاکرات له ښه موقف څخه تر سره شي. هغه زیاته کړه که چیرې دغه مذاکرات له سره پیل کیږي کوم ضد چې طالبانو مخکې لاره په دغه دور کې به نه وي. کوم څه چې موږ یې په اړه فکر کوو هیڅ مذاکرات او هیڅ یو توافق له اوربند پرته ممکن نه دی. دا ځل به زموږ ډېر ټینګار پر اوربند وي. خاغلی خالد زیاته کړه چې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د پاکستان په چلند کې تغییر نه دی راغلی چې د نوموړي په وینا اوس هم د ډیورنډ کرخې هغې غاړې نه د کوټې شورا لخوا په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه ترسره کیږي. اسدالله خالد له نورو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو په اړه وویل چې اوس هم له طالبانو سره بهرني همکاري یوه جدي ستونزه ده چې د نوموړي په وینا دا له نړیوالو او سیمه ایزو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو ښکارندوی کوي. په همدې مهال په افغانستان کې د بهرنیو قواوو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د افغانستان له ټولو ګاونډیانو څخه هیله لري چې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې افغان چارواکي او طالبان دواړه باید په افغانستان کې د تلفاتو د مخنیوي په هدف تاوتریخوالی راکم کړي. بلې لورې ته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو دغه قومندان همدارنګه زیاته کړې ده چې داعش لا هم یوه خطرناکه ډله ده او ترهګرۍ نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ ته هم ګواښي. نوموړي زیاته کړه کوم عملیات چې په افغانستان کې د داعش پر ضد شوي داسې معلومه شوي چې دغه ډله له افغانستان څخه بهر پراخې اړیکې لري.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
روس او ترکی ترمنځ یو تړون سوی چې په اساس روس ویلي د دوی نظامی پولیس او د شام سرحدي ساتونکي به د پولې له 1.5 کیلومتر سیمې کوردان وباسي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي که کوردي وسلوال د دې اونۍ په پیل کې د شام له شماله ونوځي نو په ضد به بیا جګړه پیل کړي. تفصیل د عابد حسین په رپورټ کې اورو.
د نهې شنبه په ورځ د گرینویچ مین ټایم 1500 وخت نیټه د ترکیې ولسمشر اردوان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د تور سمندرګي سره د سوچي خار کې شوی موافقه کې ټاکل شوی و. انکرا وای پی جی ملیشا تراګر ډله بولی او د امریکا لخوا د ملیشا ملاتړ باندې سخت نیوکه کوي چې د شام ډیموکراتیک ځواکونو لاندې د اسلامي دولت په وړاندې جګړه کې تر ټولو مهم رول لرلو. افغان په نړیوال امنیت ټینګار کړی چې ترکیه لخوا په ترکیه کې موجود د شام کډوالو لپاره د پولې تصیرمه یو خوندي زون جوړولو د پلان مرسته وکړي. د ترکیې مشر خبرداري وکړو کچري د یو او 2 میلیون ترمنز د دوی بیرته استنیدو لپاره په لومړی مرحله کې موږ لخوا وړاندې شوی پروژو ملاتړ ونه شو، نو موږ سره به د دې پرته چې خپل دروازې پرانیزو بل لار نه وي او دوی اروپا ته لاړ شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل، موږ اوس یو څه ګامونه اخلو، زه په جزئیاتو کې نظم ترسو په دیر الزور کې خپل پوزیشن مضبوط کړو چې موږ دا خبر یقین کړو چې د تیلو کویانو ته د داعش لاسرسی ونه لري. نوموړي په برسلز کې د ناټو ائتلافیانو سره د غونډو وروستو خبرې وکړې، موږ غواړو چې ډاډ ترلاسه کړو چې دوی هغه سرچینو ته لاسرسی نه لري چې دا ممکن کړي چې دوی په سیمه کې برید وکړي، په اروپا برید وکړي او په امریکا برید وکړي. هغه وویل په دې کې به 100 مشینی ځواکونه هم شامل وي. امریکا په شمال ختیځ شام کې شاوخوا زر ځنګړي ځواکونه لري چې د کوردانو د ایس ڈی ایف ځواکونو سره په پراخه توګه کار کوي چې د امریکا تر مشرۍ لاندې داعش ته د یوې آخري ماتې ورکولو لپاره هڅې کوي. د مارچ په میاشت کې د اسلامي دولت تر واک لاندې ورستۍ سیمې د آزادولو وروستو امریکا او د کوردانو ایس ڈی ایف ځواکونو د داعش د پاتې شوو پټن ځایونو د پاکولو او د یاغیتوب مخنیوي ته خپل پام ګرځولی دی. خو د دې میاشتې په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ترکیه له برید نه وړاندې د امریکا د ځواکونو د وستلو امر وکړو چې هدف یې د کورد جنګیالو ترادی سیمې پاکول دي، کوم چې انکارا ترهاګر ګڼي. زموږ عسکر شام نه وتی او وزي او د نورو ځایونو لپاره ځي بیا کور ته راځي. ټرمپ د جمعې په ورځ د ټویټر باندې خپور شوي خپل 100 ټویټونو کې وویل، یوازې د اسپر له خبرو نیم ساعت وړاندې دغه احمقان سیړنکاران چې د 40 کالو رسې په منځني ختیځ په اړه غلطو پوښتنه کوي چې موږ له دې جوړجاړي نه څه ترلاسه کوو، زه په ساده ټکو کې وایم تیل او موږ خپل سرتیری بیرته کور ته راولو، داعش خوندي شو. جمعې په ورځ دغه څرګندونې د شام په اړه د امریکا د ارادې په اړه ګډوډ پیغامونه وړاندې کوي چې دا اونۍ له واشنگټن نه راځي. د شورو چرشنبه په ورځ د ناټو ائتلافي ترکیې او کورد ځواکونو ترمنځ د جنگ بندولو لپاره د امریکا په منځګړتوب شوي لوزنامې ستاینه وکړه. ټرمپ وویل چې امریکا راوځي. ډېر کورد مشران په امریکا انتقاد کوي، ځنې یې په واشنگټن تور پورې کوي چې د ترکی ځواکونو ته اجازه ورکولو سره چې د دوی په وړاندې حرکت وکړي د دوی سره خیانت کړی دی. خو د سختو احساساتو سره سره د ایس ڈی ایف کمانډان جنرل مظلوم ابدی په سیمه کې د امریکا او د امریکا ځواکونو سره کار کولو ته تیار دی.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003 ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
د بشری حقوقو د فعال ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل د تیر پنځشنبه په ورځ د پېښور های کورټ لمخې ناببره یوړل سو او په دبل ورځ د سایبر جرمونو د قانون په اساس ور باندې مقدمه درج سو چې اوس د 400 ورځو لپاره د پېښور جیل ته لیږل سوی دی. په امریکا کې د پروفیسر اسماعیل د نیولو په ضد احتجاج سوی چې تفصیل په دې رپورت کې درته وړاندې کوو. د امریکې په پایتخت واشنگټن ډی سی کې د پاکستان د سفارت مخې ته د شنبه یا خالی په ماسپښین د بشري حقوقو لسګونه فعالان راغونډ شوي وو او په پېښور کې د نیول شوي پروفیسر محمد اسماعیل د خوشی کېدو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو په لاسونو کې شعارپاڼې راخستې وې چې پر ځینو یې د پروفیسر اسماعیل د خوشی کېدو غوښتنې لیکلې وې. دوی په لوړ اواز هم د پروفیسر اسماعیل د خوشی کېدو او د ترهګرۍ په ضد شعارونه ورکول. په مظاهره کې د پروفیسر اسماعیل د لونو ګلالی اسماعیل، سبا اسماعیل او د هغه د زوی په ګډون د پاکستان، افغانستان او د امریکې د بشري حقوقو فعالانو ګډون کړی وو. ګلالی اسماعیل له امریکا ژغ دی وسره په خبرو کې وویل د دې مظاهره مقصد په پاکستان کې د دې د پلار او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو بندي کسانو خوشی کېدل دي.
د democracy in the country, and they have made their life, the life of the entire family, miserable to the point that she had to escape from the country and live in exile. And people of Gilgit Baltistan stand with the Pashtun community for their services for promoting democracy and human rights in the country. We are an occupied area. We have been in occupation, Pakistan's occupation, since 70 years. UN Security Council Resolution 47 asked Pakistan to withdraw from Gilgit-Baltistan. Pakistan was given 90 days to withdraw from Gilgit-Baltistan.
ګلالی اسماعیل د تیرې پنج شنبه په ورځ امریکا ژغ دیوه ته ویلي وو چې پلار پروفیسر اسماعیل د پېښور های کورټ له مخې په ملیشا جامو کې ورغلیو کسانو په یو موټر کې له ځان سره وړی وو چې وروسته څرګنده سوه د پاکستان د مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف ای ای کسانو وړی او شپه یې په تاڼه کې تیره کړې وه. په احتجاج کې د پاکستان د بشري حقوقو نومیالی فعال ماروی سرمد هم ګډون کړی وو. هغه په خپل وینا کې وویل د پاکستان امنیتي ادارې او حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو او پروفیسر اسماعیل په نیولو سره نه یوازې د خپل آئین سرغړونه کوي، بلکې بنیادی بشري حقوقونه هم تر پښو لاندې کوي.
پروفیسر اسماعیل په خپل پروفیسر وو چې زده کوونکو ته زده کړه ورکوله. هغه نیول شوی نه، بلکې تختول شوی وو. له څلورویشت غنټو وروسته عدالت ته راوړل شو او د سایبر کرایم په بنیاد مقدمه ورباندې درج شوه، خو هیڅوک نه پوهیږي چې هغه د سایبر له قانونه څه سرغړونه کړې وه.
پروفیسر اسماعیل د تیر جمعې په ورځ په پېښور کې وروسته له هغې عدالت ته وړاندې کړل سو چې د امریکا په ګډون د بشري حقونو یو شمیر تنظیمونو او فعالانو د هغه پر ناڅاپي او جبري وړلو سختې اندېښنې ښکاره کړې او د هغه د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. په احتجاج کې شریکې یوې بلې فعالې سپوږمۍ مسعود امریکا ژغ ډیوه ته وویل په داسې احتجاجونو سره نړۍ ته دا ویل غواړي چې په پاکستان کې له پښتنو سره ظلمونه کېږي، خو نړۍ ورباندې پټه خوله ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د جمعې په ورځ په یو بیان کې دا منلې وه چې پروفیسر اسماعیل د سایبر جرمونو د قانون په بنیاد امنیتي ادارو نیولی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر لیکلی وو چې پروفیسر اسماعیل ته د پاکستان د شهري په توګه د ځان د دفاع حق ورکړل شوی دی. د پروفیسر اسماعیل وکیل شهاب خټک وایي ایف ای ای د جمعې په ورځ د پروفیسر اسماعیل په ضد د سایبر کرایم یا انټرنیټي جرمونو په اساس ایف ای آر درج کړ او په دغه مقدمه کې عدالت هغه د څوارلسو ورځو لپاره زندان ته واستاوه. شهاب خټک وایي په پروفیسر اسماعیل جوړ کړل شوی مقدمه کې پر هغه د حکومت او ریاستي ادارو په ضد پر ټولنیزو رسنیو له کرکې د ډکو لیکنو او د خلکو د راپارولو تورونه لګول شوي دي. پر ګلالی اسماعیل د هغې پر پلار او مور باندې تر دې مخکې هم په پاکستان کې مقدمه درج شوي دي چې پکې پر دوی باندې د پاکستان د ریاستي ادارو په خلاف د خلکو د راپارولو، له ترهګرو سره د مالی مرستې او د هند او افغانستان له استخباراتي ادارو د پیسو اخیستلو تورونه لګېدلي دي، خو ګلالی اسماعیل او مور او پلار یې دا تورونه په کلکه رد کړي دي.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
اوس هم د دې خبرونې ورستی رپورت تاسو په مرګ ګرځو. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیو یو تازه پیښه مخې ته راغلې ده چې له دې سره په دې صوبه کې له پولیو د متاثر ماشومان شمیر 500 ته ورسید او په ټول پاکستان کې سش کال د پولیو د پیښو شمیر 100 ته پورته شوی دی. تفصیل یې له پېښور د شاهین افریدی په رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا په لکی مروت ضلع کې د سرای نورنګ نه د پولو تازه پیښه رپورټ شوې ده چې ورسره په صوبه کې د پولو پیښې 50 او پاکستان کې دا شمېره 90 ته ورسېده. د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر عبدالباسط په وینا تازه پیښه هم د هغې کړې دا چې میاندې او پلاران ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کوي او د پولیو وارث تازه ښکار شوي ماشوم ته په یو ځل هم د پولیو د مخنیوي څاڅکي نه دي اچولی شوي. هغه وایي په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخ په زیاتو پیښو ښکاره وجه هم دغه دا چې میاندې پلاران ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي نه ورکوي.
واقعی چه ډیر زیات دی خو تاسو وګورئ کنه نو دا یو اجتماعي طور باندې زمونږ چې کوم ځای کې ریفیوزل سیوا دي نو دا هغه ځای د خلکو د سمجھ بوجه هغه چي دی هغه هم ریفلیکټ کوي چې دا خلک چي دي دا معامله فهم سونه دي دا خلک د خپل بچو په صحت دغه چې کومه مسلې دي په هغه باندې سونه پوي دي سونه نه پوي دي نو دا انډایرکټلی دغه خبره هم ریفلیکټ کوي. اگر چې د سرکار د طرف نه د پولیو اریډیکیشن پروګرام د طرف نه د علماو په شکل کې زمونږ د کمیونیکیشن افسرانو په شکل کې د ټي وي پروګرامونو په شکل کې د سټیج تھیټر شکل کې د ډور ټو ډور کمپین په شکل کې سارو مخام د دې پروګرام خلک زی او د دې فضایل بیانې یو ته ویل چې را تاسو د بچو د پاره د صحت لپاره ډیر زیات ضروری دي. د مونږ عوامو ته دا پکار ده دي خاص کر ریفیوزلز ته چې هغه دې صرف دومره دیو کې چې هغه ماشومان له دې وګوري چې کم کندم شوی دي د پولیو په وجه او بیا دې خپل ماشومان فکر وکړي نو که دا خو ډیر اسانه غوته کې خبره ده چې د پولیو د وجه چې کم ماشومان کندم شوی دي نو زمان نه دی خیال چې څوک مور او پلار به دا زیوي چې هغه به دا وغواړي چې زمان ماشوم دي.
چارواکي زیاتوي چې په خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې د اپریل په میاشت کې د پولیو ضد پروپیګنډې وروسته د انکاریانو شمیره سیوا شوې ده چې له وجې په ټوله صوبه کې دا وخت د 200,000 نه سیوا انکاریان موجود دي. د پولیو د مخنیوي ادارې ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر ندیم جان وینا تر مخه په سیمه کې انکاري والدینو په شمول ماشومانو ته پولیو کترې نه اچولو دروغو ګوتې په نښه کوونکي پولیو چارواکي هم د پرله پسې مثبت پولیو پیښې یوه وجه ده. هغه وایي چې د پولیو وارث سرحد نه لري او هر هغه ماشوم په نښه کوي کوم ته چې پولیو کترې نه وي اچولی شوي او هغوی قوت مدافعت کمزورې وي.
او دا ریفیوزلز او دوی مچ کما غټ وجوان هغه کې داسې د کمیونټي او د سر تمون ترمنځ داسې یو سوشل کنټراکټ شو چې هغه به فینګر مارک او ویکسینیشن باندې کوو نو دا یو غټ مونږ ته مسله وه او څنګه الحمدلله مو اکسپلور شوې ده او پای باندې مونږ په دواړو طرفونو باندې کار کوو په ډیماند سایډ باندې مونږ سپلای باندې.
د خیبر پختونخوا بنو لیکي مروت ضلعو کې د پولو تر ټولو سیوا پیښې رپورټ شوې دي. په بنو کې د پولو د پیښو شمیره درویش او لیکي مروت کې یو لستا د ترڅنګ شمالي وزیرستان نه اته او تورغر نه اوه تر ټولو زیات پولیو کیسونه رپورټ شوې دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام تر مخه په پاکستان کې درویش ضلع داسې دي چرته چې تر اوسه پورې د پولیو پیښې رپورټ شوې دي. په درویش ضلعو کې یولس د خیبر پختونخوا صوبې ضلع شاملې دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ما خوب لیدلی، ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
له همدې سره د ډیو ریډیو خبرونه پای ته ورسیده. په څو شیبو کې تاسو په همدې څپو د مشال ریډیو خبرونه اوریدلای شئ. د ډیو ریډیو راتلونکو خبرونه به مازیګر په شپږو بجو پیلېږي. تر هغه وخت پورې موږ ته اجازه راکړئ. تاسو چې هر چیرې یاست، ورځ مو نیکمرغه.